رناوری دونکو السلام علیکم، زه فریده هرسی فیم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب د امریکایي چارواکو له لوري بحثونه په داسې حال کې تود شوي چې د هغه د نیولو لپاره د نوو هلو ځلو غوښتنه شوې ده. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د سپورت خبرونه مه هېروئ. نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه لومړی مجاهد جواد او د افغانستان اړوند خبرونه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه چې آیا هیواد به یې د 2018 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې وکولی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې باورو چې د پېښور په نننۍ ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دیاړه چې آیا هیواد به یې د 2018 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې وکولی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې کابل ته دغه ضرب الاجل مطلق نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته 10,000 نور عسکر استوي، خو په 13 میاشتو کې به له دې هیواده د عسکرو ایستل پیل کړي. کرزی له سینن تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان به کوښښ وکړي چې تر هغه وخته پورې ځان چمتو کړي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ځینو سیمو د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو لپاره 2 کلونه او په ټول هیواد کې د عملیاتو د مشري د ترلاسه کولو لپاره 5 کلونه وخت اړتیا لري. افغان ولسمشر په دې مرکه کې یو ځل بیا یادونه وکړه چې غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره خبرې وکړي، خو نړیواله ټولنه هم باید د دې خبرو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو مشر تر اوسه پورې له حکومت سره د روغې جوړې د خبرو هر ډول وړاندیز رد کړی دی. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. د کندهار ولایت د امنیت قومندان سردار محمد ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو پلټنې روانې دي. تر دې مهاله د حکومت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې د افغان مېرمنو د وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللې. وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ښځې لکه د جنسي تېریو او وژنو په ګډون له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا Human Rights Watch په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په ټولو برخو کې ښځې په ډېر غمجن وضعیت کې دي. په دغه شپږ نوي صفحي راپور کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 130 مرکو پر اساس چمتو شوی، ویل شوی چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نشي کولی چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه ویریږي، او هم دوی دا ویره لري چې ممکن بیا به مخکینی تیری کوونکی پرې تیری وکړي. په دې راپور کې ویل شوی چې محافظه کاره مشرانو او جګړه مارانو چې د کرزی په شاوخوا کې راټول شوي د ښځو وضعیت نور هم تریخ کړی او په ټولنه او دولتي ادارو کې یې د هغوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په هرات ولایت کې د ایټالیا د هیواد د میشتې ولایتي بیرغونې ډلې یا پیرټي د دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستاني سره د روغتیا په برخه کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د ایټالیا د پیرټي د ملکی برخې مشر ډاکټر مورادو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کال کې د دغه ولایت له بیرغونې سره نور مرسته هم وکړي. ډاکټر مورادو زیاته کړه چې دوی به د هرات ولایت لاړینو خلکو سره د وړو قرضو په بڼه د 6,000,000 ډالرو مرسته هم وکړي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د راپور پر اساس نن افغانۍ د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. $1 48 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 48 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,580 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
یو انتحاری برید کوونکی نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه، لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 49 نور یې ټپیان کړل. پولیس وویل چې یو پیاده انتحاری برید کوونکی چې بهونه یې په ځان پورې تړلی وو هڅه وکړه محکمې ته دننه شي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دی ودراوه ځان یې والوزاوه. وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي او حکومتي ادارو باندې بریدونه کړي دي. تیره میاشت هم یو ځان وژونکی برید کوونکی د پېښور د یوې بلې محکمې مخې ته 19 کسه وژلي وو. د پاکستان په ارتباط یو بل خبر وایي چې د دغه هیواد ستره محکمه نن د هغې عفوې قضیه څېړي چې په نتیجه کې جمهور رئیس آصف علي زرداري او د ده 2 کسه نور مهم ملګري د اداري فساد د تورونو په مقابل کې مسؤلیت ترلاسه کړی وو. په دغه بخنه د پاکستان د پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف او امریکا ترمنځ د یو توافق په اساس شوې وه چې په نتیجه کې د زرداری میرمنې او د پیپلز پارټي مشر بېنظیر بوټو ته اجازه وشوه چې دوه کاله پخوا هیواد ته ستنه شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو میرمن بوټو په یو انتحاري برید کې ووژل شوه او د هغې خاوند د ګوند مشر شو او ښاغلي زرداری د 2008 کال انتخابات وګټل. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې په ځای کې د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون محاصره کړی دی. د ایران دولت نننۍ غونډه د هغو دریو محصلینو د یاد لمانځلو لپاره دایره کړې چې 55 کاله پخوا د شا په دوران کې وژل شوي وو. توقع کیږي چې د دولت مخالفین به له دغه مناسبته په استفادې د ایران په تیرو جنجالمنو انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په بریالیتوب یو ځل بیا اعتراض وکړي. پولیسو او پاسدارانو ګواه کړي چې د هرې غیر قانوني غونډې چې د هرې غیر قانوني غونډې به په شدت مقابله وشي. ایران خارجي خبری رسنۍ د نننۍ غونډې له ریپورت ورکولو منع کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ګوري. په دې غونډې کې د افغانستان او منځني ختیځ مسائل او موضوعات څېړل کیږي. امریکا به له ترکیه وغواړي چې د یو سیمه ایز قدرت او له امریکا سره د یو اسلامي متحد هیواد په حیث له خپل نفوذه کار واخلي او د سیمې ځینې سخت مشکلات حل کړي، خو واشنگتن او انقره د ځینې مهمو مسایلو په هکله سره اختلافات لري. امریکا غواړي چې ترکیه د طالبانو او القاعده خلاف جنگ کې خپله ونډه پراخه کړي، خو اردوان وایي چې اوس هم ترکیه خپل کافي ځواکونه افغانستان ته لیږلي دي. امریکا او ترکیه په ایران باندې د نورو وبخي ترکیه دا هم نمنې چې په ایران باندې د نور بندیزونه ولګول شي. نن په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه یو ستر غونډه چې په تاریخ کې بې ساري بدل شوی پرانستل کیږي. په دې غونډه کې د 105 هیوادونو د مشرانو په ګډون د 109 هیوادونو استازي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړي چې د کوپنهاګن په کانفرنس کې برخه اخیستونکي به یوې موافقې ته سره ورسیږي. ملګری ملتونه وایي نړیوال باید د کاربن گاز د زیات تولید او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په خاطر سخت مقررات وضع کړي. ساینس پوهان وایي په نړۍ کې د سکرو او تیلو له انرژي د زیات استفادې او د طبیعي ځنګلونو د له منځه تلو په خاطر هوا ته د زرجنو ګازونو خپرېدل زیات شوي دي چې په نړۍ کې تودوخه زیاته کړې ده. په دې وروستیو کې هند، اندونیزیا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ژمنې کړي چې د زهرجنو ګازونو تولید به کموي. داود دی محل مهم خبرونه.
تو بجې او اته دقیقې دی د ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې د مشر د ځای په اړه پوره معلومات نه لري، د هغه د نیولو لپاره د نوو هلو ځلو غوښتنه شوې. په دې اړه د خبرونې په سر کې مفصل معلومات اورئ. د ایټالیا د ولایتي بیارغونې ډله وایي چې ډېر ژر به په هرات کې څو روغتیایي پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د قانون له مخې د سوداګرو مالونه باید په یوه ګمرک کې محصول شي. یو لر نور مطالب د سپورت ځانګړي خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ټیم د وروستیو بریاو په باب اوري او اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وسیدو د ځای په باب د امریکایي چارواکو لوري بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي چې د هغه د نیولو لپاره د نوو هلو ځلو غوښتنه شوې ده. اکثره امریکایي چارواکي وایي چې بن لادن غالباً په شمالي وزیرستان کې دی، خو ځینې چارواکي دا احتمال هم نه ردوي چې بن لادن به د ډیورنډ کرخي په دواړو خواو کې تګ راتک کوي. د دې موضوع په اړه د بیلابیلو امریکایي چارواکو نظرونه عصمت ساروان په یو راپور کې رانغښتي دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز پرون وویل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن لا هم ځینې وخت په افغانستان کې وي. جونز دا خبره وروسته له دې وکړه چې د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر رابرټ ګیټس له یوه امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د یوه نیول شوي طالب ادارات کړ چې ویلي وو د ده بل ملګري په وروستیو ورځو کې بن لادن په غزنی ولایت کې لیدلی دی. د رابرټ ګیټس په شمول اکثر امریکایي چارواکي باور لري چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ دی، خو جونز جونز وایي زیات اټکل داري چې بن لادن په شمالي وزیرستان کې اوسي مګر کله ناکله افغانستان ته هم اوړي. جونز وایي بن لادن د افغانستان او وزیرستان ترمنځ په غرنیو سیمو کې ګرځي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي و چې دوی د بن لادن د پټېدو د ځای په باب له کلونو راهیسې سم معلومات نه لري. ګیټس وویل دی دا راپور نشي تاییدولی چې بن لادن دې په افغانستان کې لیدل شوی وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو نیول او یا وژل مهمه مسئله ده، خو عملا دوی په دې برخه کې پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جونز بیا وایي چې امریکا به د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړي. د لویدیځو خبري رسنیو له راپورونو سره سم لویدیځوال باور لري چې اسامه بن لادن د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په کوم ځای کې په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې دی او کله ناکله د افغانستان پولو ته هم نږدې کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال جیمز جونز له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړي. امریکایي چارواکي او کارپوهان وایي چې اسامه بن لادن د القاعده شبکې سمبول بلل کیږي او تر څو چې هغه نیول شوی نه وي دې شبکې ته له روحي یا نفسیاتي پلوه ماته نشي ورکولی. د بن لادن د اوسېدو د ځای په باب څرګندونې او د هغه د نیولو لپاره د نویو هڅو غوښتنې وروسته له دې کیږي چې د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ په یوه راپور کې وویل چې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې د ولسمشر بوش په حکومت کې د بن لادن د نیولو امکان برابر شوی و، خو د غفلت او بېغورۍ له لاسه بن لادن پاکستان ته وتښتید.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل نوې پالیسي تیرونه اعلان کړه او ډیر ټینګار په دغه پالیسي کې پدې و چې د افغان ځواکونو پر روزنې باندې ټینګار شوی څو وروسته له سمودي خپل افغانان د امنیتي چارو مسولیت په غاړه واخیستل شي. بل اخواله څنګه چې مو د خبرمنې په لومړي راپور کې واورېدل د القاعده شبکې د مشر د زیاد پیدا کولو موندلې خبرې کیږي. د افغانستان په نننیو ورځپاڼو همداشان په ځینو لویدیځو خبرونو کې په دې اړه بیلابیلې تبصرې خبرې شوې دي. لومړی به حمید مومن ته غوږ شو چې د افغانستان د البته په کابل کې په ځانګړې توګه د نننیو خبرو شوو ورځپاڼو په ورځپاڼو کې د خبرو شوو مطالبو په اړه لنډ معلومات راکوي.
اراده په خپل لومړي مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وینا د ټکر اغستې چې پوځي عملیات د افغانستان روان بحران نشي هوارول. رسپانه په دوام کې لیکل دي چې کای د خپل خبرو کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د سولې د جرګې ملاتړ هم وکړ. رسپانه په خپل همدې مخکې د افغانستان روانې وځي پاره د لویدیز د وسړنیز مرکز راپور هم خپور کړ او لیکل دي چې په تیر درو کلونو کې د افغانستان وضع خراب شوه ده. رسپانه وړاندې د مرکز په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې دیموکراتیک ادارې محدود فعالیتونه لري او د هیواد نتی ځواکونه د دې وړ نه دي چې د دولت پریکړه عملی کړي. روسپانه په خپل سر مقاله کې یو ځل بیا د امریکا په نوي ستراتیژي بحث کړي او په هلمند کې روانو پوځي عملیاتو ته په اشاره لیکل دي چې امریکا او متحدینو باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پکې د افغانستان موجوده شرایط او آئینی واقعیتونه په پام کې نیول شوی وي. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نشې توکو په خلاف روانه مبارزه تبصره کړي او په دې ترڅ کې د افغان دولت وروستي اقدامات د یو کلک هوډ بیلګه بلل. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره روانه هڅې سیړلې او په دې ترڅ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسپانه هم په یو سیړنیز مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ تبصره کړې او لیکلې ده چې دا له ترهګرو سره د سخت مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د کلک ملاتړ ښکارندوی ده. وساب په خپل لومړي مخ کې د انټرپرایز په نامه د یو بل تحقیقاتي موسسې سیړنه خبره کړ او لیکل دي چې له افغانستان نه د امریکا د وټلو د نیټه ټاکلې او تیر وطنه و. ورسپانه په دوام کې د دې موسسې په حواله لیکل دي چې اسلام آباد به هیڅ کله هم د طالبانو په ځپلو کې له واشنگټن سره رښتینې ملګرتیا ونه کړي. د ورسپانه هم د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سرګندونه راغستي او د هغه په حواله لیکل دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پر سیاسي حل غور کوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې هم له وسلوالو مخالفت فینو سره د سولې په خبرو بحث کړي او لیکل دي چې دا بهر یو روخانه راتلونکي لزان سره لري. په ورسپانه کې د نوې کابینه په اعلان کې د ځنډ لاملونه او د هغې ځانونه هم سیړل شوی دي. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په هلمند کې پر روانو پوځي عملیاتو تبصره کړې او د ژمي په سړې هوا کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو لخوا مقاومت ناشونې بلله ده. ورځپاڼې په عین حال کې افغان او نړیوال ځواکونو ته دا سپارښتنه کړې چې د دې عملیاتو په مهال د عامه خلکو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. خو اسلا به د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کېدونکو بحثونو ته په اشاره د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې دا خبرداری راغسته که نړیوال ټولنه په افغانستان کې پراختیایي پروګرامونو ته لومړیتوب ورنه کړي نو سوله نشي ټینګېدلی. او راه نجات به په غټو ټکو سره لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله د خلکو د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره باید راوستلې شي. ورځپاڼې په دوام کې په افغانستان کې روانه جګړه هم څېړلې او لیکلی دی چې دا جنګ په افغانانو تپل شوې او نړیواله ټولنه باید افغانستان د جنګ په ډګر بدل نه کړي. په ورځپاڼه کې د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه کېدونکو بحثونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل شوې چې نه پوهېږي چې اسامه چیرې دی خو په افغانستان کې نشته. او د ورځپاڼې هم له طالبانو سره د خبرو په اړه کېدونکو هڅو ته کتنه کړې خو لیکلی لږ چې دا محض یو درواغ دی.
نوریاس نوری بیا د سنډي ټایمز او انډیپندنس ویډیو ورسپارنو پانی اړولې دی او د افغانستان او سیمې په اړه د مقالو په اړه لاند معلومات راکوي.
انډیپندنت ورسپانې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکي افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي عسکرو لیږل به په دې هیواد کې جګړه لا پسې اوږده کړي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي عوامل له هغه څه سره ډېر توپیر لري چې جمهور رئیس اوباما اعلان کړي. انډیپندنت وایي اوباما ادعا کوي چې القاعده شبکه ښایي په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ بېرته ځان سنبال او یو وار بیا امریکا او ملګرو ته ګواښ متوجه کړي. خو د ورځپاڼې په باور شواهد دې چې د پیښېدو ښکارندوی نه کوي. انډیپندنت وایي که اوباما له ولسي پښتنو سره په هغه ډول چې ګواکې ټول طالبان د چلند وکړي او یا طالبانو ته د القاعده په سترګه وګوري نو به نه یوازې پر امریکا او برېټانیا د حملو ګواښ کم کړي بلکې د دې حملو خطر به له دې هم زیات کړي. انډیپندنت وایي د اوباما پلان به د افغانستان بحران له دې هم پراخ کړي چې په نتیجه کې به یې په دې هیواد کې 10 کلنه جګړه پای ته ونه رسول شي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼه داسې نتیجه اخلي چې ښایي دغه پلان په افغانستان کې 12 میلیونه او په پاکستان کې 40 میلیونه پښتانه د افراطیت په لور بوزي. د لندن چاپ سنډي ټایمز خبرونه په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې په کې برعکس له یو مثبت اړخه مسایلو ته کتنه کړي. سنډي ټایمز وایي جمهور رئیس اوباما څه موده صبر وکړ اما بالاخره یې یوه درسته پرېکړه وکړه. سنډي ټایمز په دې مطلب کې برعکس د هغه څه چې په انډیپندنت کې راغلي نظر څرګند کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د 10,000 نورو عسکرو او 250 نویو هلیکپټرو استول یو اغیزمن اقدام دی. خبرونه یوې بلې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د برېټانیا خلکو په وروستۍ نظر شمېرنه کې د دې پریکړې ملاتړ کړی خو په حقیقت کې دوی په دې پوه دي چې ښایي په دې جګړه کې بریالي نه شي. سنډي ټایمز دغه راز وایي چې د امریکا خلک هم د افغانستان د جګړې په اړه ډېر خوشبین نه دي. خو سنډي ټایمز لیکي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر سخت زړي قمندانان په دې باور دي چې افغانستان ته د زیاتو عسکرو لیږل به ښایي په دې هیواد کې پر طالبانو چې شمېر یې 10,000 وسلوال ښودل شوي د فعالیت کړۍ تنګ کړي. سنډي ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا حکومت باید خپل خلک په دې متقاعد کړي چې په افغانستان کې په جنگي دو سره د برېټانیا خوندیتوب یقیني کېدای شي خو د ورځپاڼې په باور حکومت تر اوسه په دې چاره کې نه دی بریالی شوی. سنډي ټایمز په پای کې داسې نتیجه اخلي چې که اوس له افغانستان ووزو له شک او تهدید پرته به طالبان او القاعده بیا د قدرت صحنې ته راوګرځي.
د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د سپورت پروګرام مهیروي په دغه پروګرام کې د فوتبال د نړیوالو لوبو په ځانګړي توګه د افغانستان د کرکټ د ټیم د ورستیو بریاو په اړه معلومات اوري. خو اوس دا راپور ووري چې د ایتالیا د ولایتي بیارغونې ډله به په راتلونکو 4 میاشتو کې په هرات کې 3 روغتیایي پروژې بشپړې او خلکو ته وسپاري. په هرات کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره ښایي زیاتې ستونزې حل شي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور معلومات.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د ایتالیا هیواد استازي سره د یک شمې په ورځ د عامې روغتیا ریاست کې 3 پروژو د پلی کولو تړون لاسلیک کړ. زیاته یې کړه لګښتې څه د پاسه 1 میلیون امریکایي ډالر د 4 میاشتو په اوږدو کې به بشپړې شي.
موږ ډېر خوشحاله چې نن دلته 3 پروژې موږ د ایتالیان کارپوریشن سره لاسلیک کوو. د دې پروژې د تکمیل معیار 4 میاشتې پورې دوام کوي او دا درې پروژې، اوله پروژه د حوزوي شفاخانه عملیات خانه دی چې لس عملیات خانه ډېر مجهز نوې عصري ترمیم کیږي چې دا به یو لفټ هم لري او د دې عملیات خانو مصارف څلور لکو $22,000 دی او دا لس عملیات خانه سره د عاجل کوټې په نوې تجهیزاتو عصري سامانونو سره مکمل تجهیز کیږي چې د لګښت تقریبا $9,000 دی.
د هرات والی د خبرو په دوام د ماشومانو د روغتون د مرکز ګرمي د جوړېدو هم وویل چې $1,600,000 امریکایي ډالر لګښت یاد شو. ایټالیا په هرات کې 2500 سرتیری پښتون سره د ولایتي بیا رغونې ټیم مشري په غاړه لري او د امنیت تر څنګ ملکي څانګه یې بیا رغونه کې فعاله ونډه اخیستې ده، که څه هم تیر مهال ځینې پروژو ټیټ کیفیت څخه شکایتونه هم کېده. همدا پوښتنه مې د ایټالیا هېواد د ملکي برخې رئیس څخه وکړه. ویل کېدی شي تیر مهال به د دوی په کار کې څه نیمګړتیاوې موجودې وي، مګر له تیرو په تجربه دا ځل به هر څه سم په مخ لاړ شي. موږ هڅه کوو چې له خپلو ساحو څخه یې زده کړو او د کار په مهال د یوې ښې نتیجې موندلو لپاره زیار باسو. غونډه کې د هرات د ولایتي شورا پر رئیس سربیره د امیر روغتیا رئیس ډاکټر غلام سعید راشد هم حضور لري. د ایټالیا هیواد د مرستو په مننه زیاته کړه دا مهال د مناسبو عملیات خونو نشتوالی ستونزه وه او د دغو پروژو په اجرا سره به د هغه په وینا ناروغانو ته غوره خدمتونه وړاندې کړی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې له قانون سره سم د سوداګرو وارداتي مالونه یوازې په یو ګمرک کې تشریح او محصولیږي. یو شمیر سوداګرو شکایت کړی چې په دې هیواد کې دننه د دوی وارداتي مالونه څو ځله تشریح کیږي چې دا د دوی مالونو ته زیان اړوي. د مالیه وزارت وایند عزیز شمس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل که سوداګر د دا ډول ستونزو سره مخامخ کیږي باید د دوی اړوندو ادارو ته معلومات ورکړي او په دې ډول د فساد مخه ونیسي. لازیز شمسره د ازادي رادیو خبريال حمید مومند په دې اړوند مرکه کړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایان خاغلی عزیز شمس یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې کله چې دوی له بهر خپل تجارتي اموال افغانستان ته واردوي په څو بیلابیلو ځایونو کې د دوی مالونه تشریح کیږي چې دا دوی ته ډیر زیات زیان اړوي، د دوی مالونه زیانمن کیږي. په دې ارتباط کې جزئیات راکړي چې د دوی اساسي علت څه دی، ولې دوه درې ځایه مال دوی تشریح کیږي او په یو ګمرک کې نه کیږي.
داسې دی چې د هغه سرحدي لارې نه چې مالونه راځي په سرحدونو کې یو سیستم دی، اسیکودا هغه انټرنیټي سیستم دی. هلته د سیستم په ولایتو کې په څو سرحدي ګمرکاتو کې ناستې دي. هلته هغه مالونه چې په لیولاري کې بار دی هماغه مالونه ثبتېږي چې څومره مال دی او په څو لاریګانې کې راوړل کېږي. دغه چې ثبت شو همدغه کاغذ سرحد نه اخلي یو تجار او املاست راولي هغه ګمرک چې هماغه سرحد سره نږدې دي، مثلا د اسلام قلعه نه اخلي او عراق ګمرک ته راځي. او اسلام قلعه ګمرک مثلا هغوی د محصول صلاحیت نه لري، د عراق په ګمرک کې د دوی محصول همدغه اسناد چې په سرحد کې ثبت شوي د هغې له مخې اخیستل کېږي. او د ګمرکاتو د قانون په اساس یوازې په یو ګمرک کې مالونه تشریح کېږي او محصول اخیستل کېږي ترینه. او نور ګمرکونه مثلا هغوی چې سند ګوري نور اخلي
لدی چې هغه مثلا د مال بیا محصول کی یا تشریح کی. شمس به لکه څنګه چې تاسو اول چې قانونونه هم باید په یو ګمرک کې چې کمز کې مال محصولږي یا په کم بندر نه چې مال رانوزي باید په یو سیمه کې مال تشریح شي. امدل ته سوداګر وایي چې مثلا د کله د تورخم نه راوړي په تورخم کې وته مال تشریح کیږي، بیا د جلال آباد په ګمرک کې بیا تشریح کیږي. لدې بابت د مالون ته سخت زیان اوړي. کچته قانونن جواز نه لري نو تاسو ولې د مخنیوي نه کوي؟
یوازې هغه سرحد لار د چراوی البته سرحد کې تشریح کیږي نه، یوازې د بجټ بوخه چې کوم شیان پکې شامل دي هماغه شیان ته یو تیوان په نامه یو اسناد دی هغه سند ثبتېږي. او هماغه سند هلته چې ثبتېږي هماغه سند انتقالی که ده انترنت
لاره اما رو گمرک کرد. دلتا سوداگر دا شکایت لری چه دی یو زلپ بندر که مال تشریکی کانتینر خلاصی گی مال طول تشریکی گی بیا چه گمرک ترازی پا گمرک که بیا مال تشریکی گی دی کانتینر خلاصی وقع طول مال آل دا تشریکی گی دی شکایت دا سده.
اصلا خو قانون لمخی دغه دی چه پا سرحد کې تشریکی گی نه دا بیخی یو عام مسئله نده چه به هر تجار مال یا ور حال تشریکی او یا کله کله داسې پېښې دي چې مثلا کوم شک پېښې وي، نو که داسې مثلا کوم غیر قانوني مسله وي، کولای شي مثلا ملي تجار هر څوک چې مثلا مونږ سره تعلق کې ونیسي، مونږ دلته دفترونه لرو او د همدغه دپاره مونږ د فساد مبارزې اله یو دفتر دلته پرانستلی دي مالي وزارت، هغوی سره کولای شي چې مثلا دوی اړیکې ونیسي چې دا غیر قانوني کوم مسله وي، مونږ کولای شو چې هغه وڅېلو.
تاسو هم اشاره وکړه، سوداګرو هم تقریبا ټکي ته اشاره کړې وه چې په ځینې وخت کې د دې لپاره چې د رشوت زمینه برابره شي یا د پیسو د ترلاسه کولو به زمینه برابره شي، سوداګر اړیستل کېږي چې د دوی مالونه تشریح شي، سو د هغې د مخنیوي لپاره د هغې په بدل کې پیسې ورکړي. آیا تاسو په خپله د خپله د مالي وزارت له لورې د داسې پیښو د کنټرول یا مخنیوي لپاره هم ځینې تدابیر لرئ؟
دغه تدابیر مونږ اول په یو دفتر لرو چې د فساد مقابل د مبارزه کوي، هغه دفتر همیشه یو نمبر مشخص تلفون لري، هغه تلفون سره څوک چې مثلا دغسې یو پیښه یو مسله چې وګوري چې فساد مسله ده یا د کوم بله مشکل وي، هغوی سره کولی شي همدغه نمبر سره تماس ونیسي. او بله مونږ هلته یو بل مراقبت سیار لرو، هغوی هم موظف دي چې مثلا کله کله دغسې مشکلات چې را پیښېږي باید هغوی حل کړي. او نورو کولای شي چې مثلا هر وخت داسې مسایل وي، وزارت مالیې سره دوی کولای شي چې تماس ونیسي، هر دفتر پرانستی دي هغوی په مخ.
د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند عزیز شمس و چې په خپلې مرکې کې له ازادۍ راډیو سور وویل چې که سوداګر د هر ډول ستونزو سره په افغانستان کې مخامخ کیږي، باید د دوی اړوندو ادارو ته معلومات ورکړي او په دې ډول د فساد مخه ونیسي. بلخوا په هرات کې هم د فساد او له قانون څخه د سرغړاوي لپاره هلې ځلې روانې دي. په هرات کې د هغو کسانو د پیژندنې او قانون ته د سپارلو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې درغلیو او اداري فساد کې لاس لري. په دې کمیسیون کې د دنی ټولونو د استازو په ګډون په هرات کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر هم غړي توپ لري، خو سیمه ییز خلک وایي د دې کمیسیون پر غړو چندان باور نه لري او وایي چې دوی اکثر هغه کسان دي چې خپل په فساد کې ښکیل دي. د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانکسي او د موضوع تفصیل.
تهره د ولی ویا نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې ویل د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون صلاحیت لري، څو ټولو دولتي ادارو څخه په څار فساد کې ښکېل کسان تر پیژندګلوي وروسته د قانون منګولو ته معرفي کړي. د هرات د ولی وین اعتراف وکړ چې د افغانستان د نورو ګڼو دولتي ادارو په څیر هرات کې هم اداري فساد یو ستونزه ده چې د بډو ترڅنګ ادارو کې خپل ولی پالنه چوکۍ څخه ناوړه ګټه اخیستنه او د ځمکو غصب تر ټولو لوی موارد یاد کړي.
زمین های بسیار زیاد، هزارها جریب زمین دولت در مناطق مختلف ولایت هرات،
زرگون جریب دولتی زمک مرکز د ولایت او لسوالی که زرواکو یا پا بیل بیل نوم تر اوس غصب کرده شویده چی ده فساد شتون یو بیلگه بلیلی شو چی تو هغه چی طول رقمه صد پاسه 500 زره جریب زمک کرده شی
بیش از 50000 جریب.
اروین ویل ده دیدین زرواکو فرصت طلب کسانو لخوا ده زمکو دلنده که دلو غصب لری لهم جریان لري او تر اوسه تر 500000 جریبه زیات دولتي ځمکه باندې په ناوړه ډول په بیلابیل نوم خېټه اچول شوې ده. په هرات کې د اداري فساد په ضد مبارزه کمیسیون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس، ځینې دولتي لوړ پوړي مامورین او د مدني ټولنې یو شمېر فعالین غړي توب لري. د دې ترڅنګ چې د هرات یو شمېر خلک اقدام ته هیله مند، مګر هرات کې یو آزاد خبریال شافر صابر چې د فریاد په نوم یو محلي راډیو کې په دې اړوند آزاد بحث لري، ازادي رادیو ته ویل ډیرای کسانو د کمیسیون غړي شکایت ورته وکړ.
تعداد زیادی از مردم موضوعات یادآوری میکنن که افرادی که در این کمیسیون استخدام شدن افراد متفاوتی از ولایت هرات رشوه اخذ کردن.
ډیرای کسانو را ته ویل کمیسیون کې داسې غړي همشته چې له دوی څخه بری اخیستې دي، خو له دا دونه نیوکو سره سره د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون ته ګڼه خلک هیله من او غړي د هرات د والی ویان ملی او پاک شخصیتونه بولی چې دغه په وینا له هرات څخه به د فساد ګلم ټول کړی شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیمه بجې کیدون کې دی سلطان محمد سرور استډیو ته راغله او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هیواد به د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې وکولای شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی. په هرات کې د ایتالیا د هیواد د میشتې ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټي د دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستانی سره د روغتیا په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. یو انتحاري برید کوونکي نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه. لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 940 نور یې ټپیان کړل. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې په ځای کې د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون محاصره کړی دی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ګوري. په دې غونډې کې د افغانستان او منځني ختیځ مسایل څېړل کیږي.
پروانه خبرونه کې د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه رضوان مراد او د سپورت پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د لوبو میدان سپورتي خبرونه سره زره ځوان مراد د خپل همکارانو په مرسته له تاسیس سره يم. د نن ورځې په ورسي شیخ خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نظیراتونکو کې په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره تیار نيسي. دا هم اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان خلکو افغان کرکټران چې په متحده عربي اماراتو کې کامیابی ترلاسه کړه او د افغانستان بیرغ یې ورپو په څومره بي ساري هرکلی او ډالیو سره ونازول. بنگلاديش ته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سفر او د فوټبال د نړیوال چم د مسابقو لپاره دا نړۍ د ټیمونو د انتخاب او چمتووالو مهم خبرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې خپلو سیالو ډلو ته ماته ورکړه، په راتلونکي کال کې په چین کې د اسیلو په لړ کې د کرکټ نړیوالو مسابقو لپاره تیار نيسي. له متحده عربي اماراتو څخه افغان کرکټران ډک لاسونه راغلل او په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې چارواکو خلکو ورته توت او بې ساری هرکلی وایه. د ننګرهار مقاماتو اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سندرو، اتڼونو او ډالیو سره وناسو. د ازادي راډیو خبريال په جلال آباد کې د افغان کرکټرانو څخه د هرکلی مراسم څارلې دي.
د افغانستان کرکټ لوبډله د جمعې په مازیګر ننګرهار ته تر رسیدو وروسته د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي لخوا په 40,000 امریکایي ډالرو نغدي جایزه او نورو بیلابیلو جایزو ولمانځل شو. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي، لغمان والي لطف الله، ماشالله امان الله زدران او شاهزاده مسعود مشاور وزیرانو، د ولسي جرګې غړو او د ننګرهار زرګونو خلکو او ځوانانو د ګلانو په شیندلو او اتڼونو د دوی هرکلی وکړ. ننګرهار والي د خلکو په یوه لویه اجتماع کې وویل: سلاکار وزیر شاهزاده مسعود ویل:
لوی ننګرهار ولسونو قومونو خصوصا ځوانانو دغه تود در کلای د کرکټ بورډ او بلکې د افغاني ځوانانو هغه احساس دوه چنده کې یقینا چې داسې شاندار استقبال تر اوسه د ورزش په تاریخ کې نه و شوی لکه دا ځل چې وشه.
د رئیس احمد زی په نامه یو اتل لوبغاړی ویل:
ډېر خوشاله یو چې د ننګرهار ته راغلو. دغه خلکو چې څومره مینه موږ ګورو، واقعاً چې ډېر ژوندي خلک دي او دوی همیش موږ دعاګانې کوي.
پښتني سندرغاړو هم د کرکټ لوبډلې د بریالیتوب په ویاړ زرګونو خلکو ته کنسرت وړاندې کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تیرې پنځمې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزی سره هم وکتل. جمهور رئیس کرزی د دوی بریالیتوب وستای او د نورو مسلکي مرستو ژمنې هم ورسره وکړې. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین د کابل ولایت د کرکټ بورډ له رئیس حاجی عزوز الله فضلی سره مرکه کړې او په دې حق له ورڅخه معلومات غوښتي.
د کابل ولایت د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزوز الله فضلی: ستاسی به شمول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل، په دغه لیدنه کې په کوم خبرو بحث وشو؟
د افغانستان د ملي ټیم شل کسیزه لوبغاړي او دغو ټیم منیجر چې تقریبا تعداد یې 15 نفرو ته رسېدی، رئیس جمهور سره ملاقات وکړ. رئیس جمهور هم ډیر خوشحاله و، حتی دا یې پر یو نیک پال ونیول چې زما د رواني 15 دورې دپاره اولنۍ د کرکټ ملي ټیم دغه یو غټه بریا ده چې راوړل. دغه باوجود څه نغدي مرستې هم دا څومره میلمانه چې ورغلي ټول ته $2000 نغدي مرستې وکړلې. د واده وکړه چې زه به نور کومکونه هم کوم، څنګه چې په نورو دنیا کې موږ وینو چې هر مملکت خپل لوبغاړي یا ورزشکاران څنګه تشویقوي، دا زما دنده او زما وظیفه ده چې زه به خپل لوبغاړي تشویقوم. دا یو عادي خبره نه وه چې په دومره کم وخت کې افغانستان داسې یو لوبو ته ووتې چې هغه به دغه د دنیا د بین المللي ملکونو سره لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلادیش په روان 2010 کال کې به دوی خپل لوبې د سره کوي.
تاسې خو یو لړ ستونزې لرلې، د میدانونو ستونزې وې، د تجهیزاتو ستونزې وې، آیا په دغه ستونزو خبرې ورسره وکړې؟
موږ خپل ستونزې یوه یوه ورته په ګوته کړه او وعده وکړه چې زه به تاسې ته میدانونه او هغه اړتیاوې چې تاسې د سپورټ یا د کرکټ په بخش کې لري هغه به زه ضرور یعنی جدي حل کوم. اوس که موږ غواړو چې د شورای بین المللي عضویت ترلاسه کړو، نو د هغو اولنی شرط دا ده چې تاسې به پر بین المللي معیار باندې برابر درې هغه د کرکټ میدانونه ولري چې په هغه کې کولای سي چې هغه د نورو ملکو سره تاسې ټیمونه را دعوت کړي او دلته لوبې د سره کړي. نو هغه موږ رئیس جمهور ته وویل چې تقریبا په 14 شاوخوا کې یو هغه پر بین المللي معیار باندې برابر میدانونه چې جوړیږي باید په هغه ولایتو کې موږ ته مشخص کړي، لکه ننګرهار او کندهار، خوست مثلا، په کابل کې. نو رئیس جمهور د دې مشتکلکه وعده راکړه چې د ولایتو مسؤلینو ته وظیفه سپارم چې تاسې ته خپل میدانونه جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي اماراتو کې لوی بریا ترلاسه کړ، دی کوم پړاو ته کوالیفای وکړه، یعنی کوم پړاو کې شامل شول؟
دغه ټورنمنټ چې کوم د شورای آسیایي په مرسته جوړ شوی و، په دې کې 12 هیواد و، دا ټول د آسیا ټیمونه و. نو دا سیپ گیم په نامه باندې چې په چین کې به کیږي المپیکي لوبې دي، اول ځل دپاره دغه کرکټ ته په المپیکي لوبو کې ځای ورکول سو. نو د دغه آسیایي لوبو څخه چې دغه 12 مملکتو څخه چې دغه درې ټیمه نورم ورله چې افغانستان حوال مقام په دغه 12 مملکتو کې خوشبختانه ترلاسه کړي، دا به هم زیر روان 2010 کال کې به دغه آسیایي د المپیک په لوبو کې داخل کیږي.
او راځي چې په دې لړ کې د ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو نظرونه ورو چې هغه د افغانستان د کرکټ د ټیم د لوبو او د غراز د مسابقو د پوښښ په اړه څه ویل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
ازادي راډیو د خبرونکو نه ډیر موږ خوشاله یو، خصوصا د کرکټ هغه معلومات چې په دوبی کې د افغانستان ملي ټیم لرلو هغه باندې موږ په لکونو افغانان ډیر خوشاله شو چې تاسو معلومات مشترک کوو او تاسو د کرکټ د ملي ټیم یو ته دومره ځای په ازادي خبرونو کې ورکړی و، ډېره مننه. الله دې وکړي چې په لکونو هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او د پردي یو ملک ټیم ته به یې خوشحالي کوله. الحمدلله اوس موږ د ملي ټیم دومره بریاوې لرلې، ډېره مننه. که تاسو د ازادۍ راډیو رئیس ته د ازادۍ راډیو رئیس ته موږ دا خواهش کوو چې د افغانستان د وزیران د سپورټ او رئیس صاحبنه دا پوښتنه او سوال وکړي چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ کې د انټرنیشنل لوبو کې که تاسو دا انوال کوي او موږ یې د تلویزیون له لارې وینو، ډېره به خوشحاله یو. او ډېره مننه تاسو د ازادۍ راډیو د خپرونکو لخوا نه چې تاسو موږ ته به د مخامخام د خوشخبري راکوله.
عبد الحکیم بلوس کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی چې پیلند مسافري شپې په کوټه کښې تېروم. زما هیله د المپیک د ریاست څخه دا ده چې د افغانستان کرکټ ټیم ډېرې بریاوې ترلاسه کړي دي. تاسو ولې ښکاره په ټلویزیون باندې نه کوئ؟ د پاکستان چې په کومه ورځ کرکټ وي پر دوو چینلو باندې خپل قوم ته ښکاره کوي. د توجه نه مو ډېره مننه.
د کرکټ لوبې اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محل په بنگلاديش کې دی او د سیمې له څو هیوادونو سره خپل سیالي ترسره کوي. بنگلاديش ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سفر په اړه سلیم احمد صالح رپورت لري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محل په بنگلاديش کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د سازمان په مسابقو کې چې د سیف گیمز تر نامه لاندې ترسره کیږي ګډون لري. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسول احمد شاه سایر ازادي راډیو ته وویل چې د دوه مسابقو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ټیم له هند سره خپل لومړی مسابقه کړې او هند افغان ټیم ته د صفر په مقابل کې په یو ګول سره ماته ورکړې ده. د نوموړي په وینا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ټیم له مالدیف سره سیالي کوي او خپل وروستۍ مسابقه به له نیپال سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله څرګنده کړه چې په دغو سیمه ییزو سیالیو کې د افغان فوټبالرانو ګډون به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پیاوړي کېدو او په سیمه ییز او نړیواله کچه ترسره کېدونکو مسابقو لپاره د هغوی د ونډې لپاره ګټور ثابت شي.
په جنوبی افریقا کې د فوټبال د 2016 کال د نړیوال جام لوبه ته د فوټبال مینوال په بے صبرۍ سره انتظار باسي. دا چې کوم ټیمونه بل خپل کوم حریفانو سره سیالي کوي او د نړۍ کوم خبر ټیمونه د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې ګډون تلاره پیدا کړي، په دې اړه طاهر روخان درته تازه معلومات برابر کړي دي.
ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې د فوټبال د نړیوال جام لوبي په 2016 کال کې په جنوبی افریقا کې ترسره کیږي، نو تر هغه وروسته چې د دې نړیوال جام د کوالیفیکایټ لوبي په ټوله نړۍ کې ترسره شوي، اوس دا دی هغه دوجش ټیمونه چې په دغو مسابقو کې بریالي شول، یعنی دغو نړیوال لوبو ته لاره پیدا کړه. معلوم شول نو تیره هفته د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په جنوبی افریقا کې قرعه‌کشي وسوه ترڅو دغه ټیمونه په ګروپونو کې تقسیم کړي. دغه ټیمونو تقسیم بندي په دې ډول ده چې په اتو ګروپونو کې څلور څلور ټیمونه په خپلو منځو کې لوبه کوي. نو دا دي دغه قرعه‌کشي او تقسیم بندي په هکله تاسو ته بشپړ معلومات ورکوم. د ای په ډله کې دغه ټیمونه لوبه کوي: جنوبي افریقا، مکسیکو، یوروګوای او فرانسه. د بی په ګروپ کې ارجنټاین، نایجیریا، د کوریا جمهوریت او یونان. د سی په ډله کې انګلستان، د امریکا متحده ایالات، الجزائر او سلووینیا. د جی په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: جرمنی، استرالیا، سربستان او غانا. د ای په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: هالند، ډنمارک، جاپان او کامرون. د اف په ډله کې ایتالیا، پاراګوای، نوی زیلند او د سلواک جمهوریت. د جی په ډله کې دغه هیوادونه دي: برازیل، شمالی کوریا، د هات سواحل او پرتګال. او د ایچ په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: اسپانیا، سویزرلند، هندوراس او چلی. قدرمن اوریدونکو، په جنوبی افریقا کې مو د 2016 کال د نړیوال جام د فوټبال د لوبو د مهالویش په حق له معلومات واوریدل. اوس براسو په اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د کلبونو د کورنۍ لوبو په باب او د هغو د مهمو مسابقو د نتیجو په حق له د انګلستان د پریمیر لیگ د لوبو نتیجې: ارسنال د سټوک سره 2-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. استون ویلا د هال سیټي سره 3-0 په مقابل کې د استون ویلا د ټیم په ګټه. بلیک برن د لیورپول سره 0-0 په مقابل کې مساوي. ویست هام د مانچستر یونایټیډ سره 0-0 په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. مانچستر سیټي د چلسی سره 2-1 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. فولهام د سندرلند سره 1-0 په مقابل کې د فولهام د ټیم په ګټه. ایورتون د توتنهام سره 2-2 په مقابل کې مساوي. د جرمني د بوندس لیگ د لوبو نتیجې: دورتموند د نورنبرګ سره 4-0 په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. هامبورګ د هوفنهایم سره 0-0 په مقابل کې. هانوور هم د لیورکوزن سره 0-0 په مقابل کې. وولسبورګ د فرایبورګ سره 2-2 په مقابل کې مساوي. شتوتګارت د بوخوم سره 1-1 په مقابل کې. کول د برمن سره 0-0 په مقابل کې. او شالکه د هرتا برلین سره 2-0 په مقابل کې. د اسپانیا د لالیک د لوبو نتیجې: ویلاریال د ګټف سره 3-2 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. لا کورونیا د بارسلونا سره 1-3 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. دلته د یادوري وړ ده چې درې سره ګولونه د لیونو میسی د خوا څخه ولګول شو. ریال مادرید د المیریا سره 4-2 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. بلباو د والنسیا سره یو د دو په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه، مالورکا د ساراکوزا سره څلور، د یو په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه، او د ایټالیا د فوټبال د ټیمونو د لوبو پیل، سامدوریا د جنیوا سره درې، د صفر په مقابل کې د سامدوریا د ټیم په ګټه، ایونتوس تورین د انټر میلانو سره دوه، د یو په مقابل کې د ایونتوس تورین د ټیم په ګټه، سینیا د کاتانیا سره درې، د دوه په مقابل کې د سینیا د ټیم په ګټه، ناپولی د باری سره درې، د دوه په مقابل کې د ناپولی د ټیم په ګټه، اے ایس روما د لاتسیو روما سره یو، د صفر په مقابل کې د اے ایس روما د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د فوټبال په اړه هغه معلوماتونه چې تاسو ته مو راغونډ کړي، تر راتلونکي هفته پورې تاسو ته ښه ورځې او ښه چارې غواړو. کامیاب
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو، په 00420221120115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوه چې زبده کار کوي،
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
د نیمه نړۍ د خبرونه عزت منوریدونکو السلام علیکم. دا د بیا هم ستاسو د خبرونه واره رسیدلې او زه شریف صافی د خبرونه راټول شوی مطالب تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه مو په افغانستان کې هغو مېرمنو ته ځانګړي کړی دی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې خودکشي او یا ځان سوځونې باندې لاس پورې کوي.
مې افسال تا 12 سال مخې مشتي کړ، بعد 12 سال ما اولاد،
او دغه راز د خبرونه په پاتې شیبو کې د خزو په اړه څولن خبرونه هم لرو. هیله د خبرونه تر پایلو موږ سره مل اوسئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او د بشر د حقوقو څانګې تیرونی په دغه هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتېده اندېښنه وښوده. دغه ادارې د همدې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د تیرې عیسوي میاشتې له 25 نیټې د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې یو نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د دغه ادارې لخوا په خپره شوي راپور کې راغلي چې دوی د سږ کال په اوږدو کې د خزو د ځان سوځونې لسګونه پیښې ثبت کړي دي. دغه ادارې هم دغه راز غوښتنه کړې چې د افغانستان د جزا په قانون کې دی له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملانو ته د جزا ورکولو لپاره ښکاره مواد ځای پر ځای شي او دولت دې د هغه د عملي کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې څه موده د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم په روان کال کې د ښځو لخوا د ځان سوځولو د پیښو د زیاتېده خبر ورکړی و. د ښځو لخوا د ځان سوځولو د پیښو لوی علت له هغو سره تاوتریخوالی او په کورنیو کې له دوی سره ناوړه چلچلند ګڼل کېږي. یوې مېرمنې چې څه موده د مخه یې په هرات کې ځان پخپله سوځولی دی خپله کیسه داسې کوي. د خوښۍ سره ډیره په عذابه وم، نو ځکه مې ځان وسوځوه. لس کلنه وم چې واده شوم، ډوډۍ نه راکوله، هر وخت یې ټکولم، ګاونډیان راتلل او زه یې ترې خلاصولم. د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې چې هغې هم ځان د کورنیو لانجو له لاسه سوځولی دی خپله کیسه داسې کوي. ما ډیر ورته وویل خو زما خبره یې نه منله. آخر یې راته وویل چې سبا په محکمه کې طلاق درکوم. نو ما نه غوښتل چې د کورنۍ نوم مې بد شي، نو ځان ته مې اور واچوه. ارواپوهان په دې نظر دي چې له ښځو سره تاوتریخوالی او په کورنۍ کې ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی پر راز راز رواني ناروغیو اخته او بیا دغه رواني ستونزې د دې سبب شي چې وروسته هغوی خپل ځانونه وسوځوي. د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز الدین همت هم دا خبره کوي.
اکثر خزه د خپل د مړونو د خواخه د لیور د لاس دوی مجبوریږي چې پدان باندې تیل واچي او ځان وسېږي. کوم وخت کې خزه خپل ځان سېږي چې د دې د انګیزه او د عکس العمل په میس کې تعادل برهم وخوري. انګیزه ډیره وړي اما عکس العمل د ډیر زیات شدید دی. او بل ولې سابق په افغانستان کې ځان وژنه نه وه؟ اسلامی عقیده ډیر زیاته هو وخت کې قوي و، د خلکو ایمان ډیر قوي و، خلکو رواني تکلیفونه نه درلودل خصوصا خو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکو اتلس کلنه میرمنه چې مریم نومیږي، یو سپینګری سړی ته د واده کېدو په وجه او د خپل بنزي د ظلمونو له لاسه ځان ته ور اچولې او اوس په روغتون کې تر تداوی لاندې ده. هغه خپل کیسه داسې کوي.
میاس چون بشون سبسوشون بشون عشقم رختیه واسی از اینا خوش بیدون که میمردم.
لسهار تر مخام لمخام تر سهارم اوخی توی دلی لدی چه خوشحالوام چه مرشم لدی بد جونده او ظلم میره چه خده چه مرشمه. پلار نلرم کند مور میده چه پا میاشتو میپختنه نشی کولی. چلور کالمی حوصله وکره نور نو نکیگی. سموده د مخه د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دې خبرې پخلی وکړ چې سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو د ځان سوځولو پېښې زیاتې شوې دي. نوموړی په دې اړه وایي:
متاسف سره باید ویم د بعضې دلایل چې موجود دي، بعضې اسباب یا برابرونکي یا مساعد کوونکي زمینه او عوامل متاسفانه مخ په زیاتې دي. د مثال په طور دری ورځو د اختر رخصتی کې تقریبا په ټول هیواد کې منګا تقریبا نه اتیا واقع د سوځیدلو درلودلې د مختلفو عواملو له کبله. په تاسف سره وایم چې په دې کې تقریبا شپږ دېرش از منګا خویندې دي. دا د تاوتریخوالي له کبله یو تعداد زمنګه خویندې او میندې دې ته مجبوریږي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکړي، خپل ژوند ته پای ورکړي. بیا دې چې دا اقدام کوي د انتحار دپاره چې ځان د منځه ویسي، هغه هدف ته دې نه رسي. مانا دا ده چې د مرګ سبب نه ګرځي. ولې؟ یو قسمت زیات د بدن دې سوځي او د دې سوځېدنې په نتیجه کې دوی ته مایبي چې نه پیدا کیږي.
د ښځو لخوا د ځان سوځولو پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي پاتې شوي، بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ډول پیښې ثبت شوي دي. خو هرات بیا هغه ولایت دی چې د نورو سیمو په پرتله د ښځو د ځان سوځولو پیښې پکې زیاتې تر سترګو کیږي. د دغه ولایت د حوزوي روغتون مشر ډاکټر سید نعیم علمی له نورو معلوماتو سره:
تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل در همین برج ازدیاد پیدا کرده.
په خوشنۍ سره باید وایم چې نسبت تیر کال ته سه کال د ښځو د ځان سوځونې د پیښو شمېره زیاته شوې ده. سه کال موږ د عقرب په میاشت کې د ځان سوځونې لس پیښې ثبت کړې دي چې له دې جملې څخه درې مېرمنې چې ډېرې سختې سوځېدلې وې مړې شوې او نورې تر تداوي لاندې دي. موږ چې کله له دغو مریضانو څخه د ځان سوځولو علت وپوښت، دوی وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، جبري ودونه، اقتصادي مشکلات او بېوسي د دې باعث شول چې دوی ځانونه وسوځوي. زیاتره هغه پیغلې او ځوانې مېرمنې چې له پنځلسو نیولې تر دیرشو کلونو پورې عمر لري په دغه عمل لاس پورې کوي.
یو له دا ډول روغتونونو څخه په کابل کې د استقلال په نوم روغتون دی چې عمدتاً د سوځېدلو ناروغانو او د ځان سوځونې د پیښو درملنه پکې کیږي. د دغه روغتون د جراحي متخصص ډاکټر احمد شاه وزیر مو په دې اړه پوښتلی دی چې دوی ته زیاتره څه ډول پیښې راځي او دوی د درملنې څومره امکانات لري.
د استقلال شفخانه ته تقریبا هر ورځ په حدود دی شل الا پنځه ویشت ناروغان زمونږ او پی ډی یا عاجله شعبه ته مراجعه کوي چې د هغې جملې څخه اکثرا مریضان چې دي د دوی د سوځېدنې فیصدي کمه وي، نو هغوی مونږ عمل ته اول عاجل اولیه کومکونه ورسره کوو او وروسته د هغې نه دوی ته خپله لارښوونې د تداوی په هکله کوو چې فرض مثال متبقي تداوی په خپلو کورونو کې تکمیل کړي. او هغه مریضان چې د بستر وړ دي هغه ناروغان مونږ تقریبا په ورځ کې درې نه نیولې تر اتو کسانو پورې په خپل وارډ کې بستر کوو. پخوا دومره مجهز وارډ نه لره لکه فعلا نه چې لرو. په استقلال شفخانه کې پنځوس بستریزه وارډ لرو د سویو ناروغانو دپاره او په دې کې تقریبا اتیا فیصده مونږ کولی شو چې د خارج په اندازه د سوي ناروغان تداوي کړو.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فاطمی وایي چې دولت د دا ډول پیښو د درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ځانګړي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ښاغلی فاطمی یو ځلې بیا
په هرات کې هغه بهترین شفاخانه لروی روغتون ورته لرو چې څلوېښت بستره ده او په بین المللي معیارو دی او حتی د ایران نه اوس زموږ د ګاونډي ایران نه تداوی ده خلک دې هغه ته راځي مرکز ته راځي او د هیواد نورو برخو نه ملتلي. په کابل کې د استقلال شفاخانه یوه برخه همدې ته اختصاص شوې ده او په حوزو کې باید خاص بستر د ناروغانو د توادهایی د پاره ولرو. زمان پاینده 15 کلن پلان که او لس کلن کم پلان چه بیا موجود ده دغه برخط پوره پاملره نشویده.
دینی عالمان وایي چې د اسلامي ارشاداتو له مخې ځان سوځول خودکشي ګڼل کیږي، چې خودکشي یا ځان وژنه په اسلام کې حرام او ناروا عمل دی. څوک چې ځان سوځوي یو خو خپل روغتیا له لاسه ورکوي او بل د اسلام له نظره په عظیمي ګناه اخته کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی یو دینی عالم په دې اړه وایي:
زما نوم مولوی محمد ابراهیم دی، د کابل د نهمې ناحیې د خواجه واش د دوسره کې د مسجد اقصا په مسجد کې امام یم. رب ذل جلال وایي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تاسو ځانونه په خپل لاس باندې هلاکت ته مه ورکوئ. دا چې یو څوک د مسلمانۍ دعوه کوي هغه باید کاملا د الله تعالی په اوامرو باندې عقیده ولري. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین، د الله تعالی حکم داسې دی چې څوک د خدای د اوامرو نه اعراض او سرکشي وکړي بیا الله د هغوی سره یو شیطان ملګری کی، نو د ده نفس همیش په ده باندې غالب وي که هغه نر وي که هغه ښځه وي، نو ځکه ده د الله تعالی د اموراتو نه سرغړونه کړې وي. نو د الله تعالی د اموراتو نه سرغړونه بیا الله تعالی سړی په قسمه قسمه مشقتونو کې راولي. دام یو د الله تعالی یو دغه دی چې ورباندې راځي چې هغه دې ته خپل آماده کیږي چې ځان وژني، ځان سوځي، ځان ته اور اچوي، یو بل بدبختي باندې ځان دغه کوي. نو دا د الله تعالی یو عذاب وي. هغه څوک چې د الله تعالی په اوامرو باندې کاملا عمل وکړي هیڅکله هغوی داسې پیښو ته نه آماده کیږي چې هغه ځان وسوځي یا په خپله باندې ځان وژني. نو جزا یې د الله تعالی د دوی د دې عمل په مقابل کې جهنم دی، بل ځای نشته.
د نظر خاوندان وایي د دغه شان ستونزو د رامنځته کیدو د مخنیوي دپاره پکار ده چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د څانګې له غوښتنې سره سم د جزا په قانون کې داسې مواد ځای پر ځای او عملي شي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملانو ته پکې سخته سزا په پام کې نیول شوې وي. د نیمې نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به له وکمی رشیدی څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د باختر آژانس خبر له مخې تیره سه شنبه یوې افغاني حجانې په مکه مکرمه ښار کې یو ماشوم دنیا ته راوړ. ویل کېږي چې دا یوه نادره پیښه ګڼل شوې چې یوه حجانې د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت ماشوم وزیږوي. نوی زیږیدلی ماشوم هلک دی. تیرونه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او پښواک خبري اجنس لخوا میرمنو ته د ژورنالیزم دوه میاشتنی کورس پرانیستل شو. په پام کې د پدغه دوه میاشتنی کورس کې د ژورنالیزم اساسات، مرکه لرسنوي سره د مرکه کولو مهارتونه، د کانفرنس او غونډو ریپورت، سرلیکنه، سرمقاله لیکنه، رادیوي پروګرام، رادیوي متن لیکل او نور په باب خزینه زده کوونکو ته معلومات او لیکچرونه ورکړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې جمعې پر ورځ په رادیوي وینا کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي شتوالی تایید کړ او وی ویل د ښځو له ټول ښهوالي سره سره له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی شته. ځینې کورنۍ خپلې نجونې په بدو کې ورکوي او دغه راز د ولور په نامه ورباندې پیسې اخلي. نو باید په څرګند ډول ووایو چې زموږ د دین حکمونه د ښځو په مقابل کې دغه شان چلند نه مني. خغلی کرزی ټینګار وکړ چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یو ستر عیب دی چې موږ باید خپل ټولنه له دغه عیب څخه پاکه کړو. د باختر اجنس په یو بل خبر کې راغلی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې د شنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. غونډې ته په پکتیا کې د سویل ختیځ ولایتونو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر رفیع الله بیدار وویل چې په ټولیزه توګه په 2009 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 402 شپېته پیښې د دوی د کمیسیون لخوا ثبت شوې دي. د بیدار په وینا له دې ډلې نه شپږ پیښې د قتل، 15 پیښې د کور پریښودنې او 9 اتیا پیښې په نشه یي توکو د ښځو روږدي کېدل او نورې ډول ډول پیښې دي. د پژواک د خبر له مخې په دې وروستیو کې په غزنی ښار کې د لندۍ په یو لسمه د ښځو چارو د ریاست له ښوونیز مرکز څخه 120 نجونو د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغو نجونو په 15 میاشتو کې د کمپیوټر او د انګلیسي ژبې زده کړه کړې. د دې 15 میاشتنیو زده کړو د پروګرام مالي لګښت په غزنی کې میشت د پولنډي بیارغونې ډلې ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې په کاپیسا ولایت کې د جمعې پر ورځ یوه 16 کلنې نجلۍ ځان وواژه. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال عبدالفتح شفق باختر اجنس ته وویل دغې نجلۍ د کورني تاوتریخوالي له امله ځان پر رسۍ زندۍ کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. د نیمې نړۍ د خبرونې قدرمنو او دیدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پته را لګلی شئ.